السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چاري مخېوي په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د جرمونو نړیواله محکمه ICC د افغانستان د قضیو د سیړنو د بیا پایل امر کړی دی. د دې محکمه قاضیانو پرون حکم کړی چې سرانوال کریم خان کولی شي د افغانستان اړوند د جرمونو ادعا شوی قضیو سیړنه بیا پایل کړي. تمه دا سرانوال کریم خان چې د افغانستان اړوند ادعا شوی جرمونو سیړنه ورپغاړه ده، د طالبانو او داعش خراسان څنګه له خوا د ادعا شوی جرمونو سیړنه پایل کړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په کابل کې د پولیسو له روزنیز مرکز څخه سل تنه ښځې له روزنیز دورې وروسته فارغ شوې. د راپور په اساس ټاکل شوې دغه ښځې د امان اعظم په ریاست کې په دندو بوخت شي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه د کابل د پولیسو له روزنیز مرکز څخه د څو تنو ښځو د فراغت ویډیو او پیغامونه خپاره کړي. خدیجه یواله دغو ښځینه پولیسو ده.
بر ما خیلی مفید بوده، ما زیاد چیزا
دوایی موږ ډیر څه زده کړل او موږ کولی شو د دندې پر مهال له خپلې روزنې څخه ګټه واخلو. طالبان په داسې حال کې د خزینه پولیسو د استخدام هڅه کوي چې د پخواني رژیم په زرګونه خزینه پولیسې په کورونو کې بې دندو پاتې دي. روسیه او مولداوا له خپلو خاورو یو د بل ډیپلوماتان ایستلي دي. پرون د لومړي ځل لپاره مولداوا وروسته تر هغه د روسیې یو ډیپلومات اخراج کړ چې د اوکراین لخوا د روسیې یو پرزول شوی توغندی د مولداوا د شمال په یو کلي راپریوت. د توغندي غورځېدو که څه هم مرګ ژوبله وا نړوله، خو سیمه کې یې د څو کورونو کړکۍ ماتې کړې. د مولداوا لخوا د روسیې د ډیپلومات تر اخراج څو ساعته وروسته مسکو هم اعلان وکړ چې یو مولداوایي ډیپلومات اخراج کړ. په داسې حال کې چې روسي ځواکونه هڅه کوي د اوکراین د خیرسون سیمه تر خپلې ولکې لاندې وساتي، مسکو له دغې نیول شوې سیمه څخه د اوکراینیانو د جبري ایستلو عملیات پراخوي. ولادیمیر سالدو چې د مسکو لخوا د خیرسون د والي په توګه ټاکل شوی، د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د وو نورو ولسوالیو اوسیدونکي به هم له دې سیمې ووزي. او نن د افغانستان او سریلانکا د ملي ټیمونو لوبه ده. د دوی لوبه د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام په لړ کې ده چې د استرالیا په برزبن ښار کې ترسره کیږي. سریلانکا د آسیایي جام اتله لوبډله ده او تر دې مخکې درې واره په نړیوالو شل اوریزو لوبو کې له افغان ټیم سره مخ شوې چې یوازې یوه ماته یې ترې خوړلې ده. که هوا ښه وي، لوبه به د افغانستان په وخت د سهار په 8:30 بجو پیل شي. دا وو خبرونه وړاندې په دې خبری خبرونه کې د دغو خبری کیسو جزئیات اوري. تر نږدې دو کلونو ځنډ وروسته د جرمونو نړیوالې محکمې د افغانستان د قضیو د څیړنو د بیا پایل خبر ورکړی.
د جرمونو نړیواله محکمه دلته د پاتې کېدو لپاره ده. د معافیت پر وړاندې مبارزه یې لوړ پوړ ته رسولې.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جنګي جرمونو د ترسره کولو ادعا داسې مهال کیږي چې تازه کابل کې یو پخوانی جنرال لا درک شوی.
د افغانستان د وسلوال پوز زیاتې منصوبین په ډیر فجیع ډول باندې په شهادت رسول شوي دي یا شکنجه شوي دي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله لږ وروسته له سریلانکا سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. د کرکټ څارونکي څه وایي؟
افغانستان یوازینی فرصت چې لري چې ښه لوبه وکړي هغه سریلانکا ده. دغه نړیوال جام افغانستان لپاره دومره خوندوره ګټور نه څنګه چې تمه کېده.
د پکتیا ځاځي اریوب ته د سیلانیانو تګ زیات شوی، خو هلته د اوسېدو لپاره لازم امکانات نشته.
زموږ پرون راغلو یو څو ملګري نور هم راسره دي. ډېر طبیعي منظرې لري، ډېرې ښه اوبه لري، ښه جنوزي او چارمغ او دا شیان مېوې لري. تفریح دپاره ډېر مناسب ځای دی.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لید تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. رازو د سر موضوع ته د جرمونو د نړیواله محکمه ICC قاضیانو په افغانستان کې د جنایتونو په اړه د سیړنو د بیا پایل امر کړی دی. دا سیړنې دوه کاله زندول شوې وي. ICC نیوکه کړې چې طالبانو د دوی پر لپسې غوښتنې بی جواب پریخې دي. د جرمونو نړیواله محکمه چې په 2002 کال کې جوړه شوه، په هغو هیوادونو کې جنگي جرمونه څیړي چې د پلټنو وړتیا یا اراده یې نه لري. طالبانو که څه هم د جرمونو نړیوالې محکمې د تازه اعلان په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ادعا کړې چې په افغانستان کې دوی په جرمونو کې نه وو شامل او یا یې هم جنګي جنایتونه نه دي ترسره کړي. تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپور کې اورو.
د جرمونو د نړیوالې محکمې د قاضیانو د حکم له مخې د افغانستان په اړه پلټنې پر مخ تللی شي، ځکه کابل د ادا شوو جرمونو په اړه دمګړی رښتینې څېړنې نه کوي. د افغانستان قاضیه به د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان مخته وړي. هغه د اګست په میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ د یو کال په پوره کېدو له قاضیانو غوښتي وو چې تحقیق ته اجازه ورکړي او خبرداری ورکړي چې په افغانستان کې لا هم جنایتونه دوام لري. د تیر کال په سپتمبر کې کریم خان اعلان وکړ چې هغه غواړي د طالبانو او داعش خراسان اورپکې ډلې لخوا د ادعا شوو جرمونو په اړه څېړنې پیل کړي. هغه وویل څارنوالان به د امریکایي ځواکونو او افغان حکومت د سرتیرو لخوا د ادعا شوو جرمونو په اړه څېړنه له لومړیتوبه وغورځوي. د هغه په دې خبره نیوکه شوې وه، مګر قاضیانو ټینګار وکړ د هغې غوښتنې په اساس چې په 2018 کال کې مطرح شوې په اوسني حکم کې د ټولو ادعا شوو جرمونو په اړه څېړنه شاملېږي. په هغې غوښتنه کې طالبان د پخواني نظام یعنې افغان حکومتي ځواکونه او امریکایي عسکر د احتمالي ډلو په توګه نومول شوي چې په جنګي جرمونو او د بشریت جنایتونو کې بخکیل وي. هغه وخت د داعش خراسان څانګه یادونه نه وشوي. خو د جرمونو د نړیوالې محکمې د کلنی راپور په اساس چې د دوشنبه پر ورځ د اکتوبر په 1 د یادې محکمې د رئیس قاضي پیوتر هوفمنس کی لخوا وړاندې شو، یادونه شوي چې څېړنې به د هغو ادعا شوو جرمونو په اړه متمرکزې وي چې د طالبانو او اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څانګې لخوا شوي وي. قاضي پیوتر هوفمنس کی په خپله وینا کې ټینګار وکړ چې دولتونه باید د جنګي جرمونو د شکمنو عاملینو په نیولو او اړوندو مراحلو کې پوره همکاري وکړي. هغه وویل د جرمونو نړیواله محکمه د مجرمینو معافیت نشي زغملی.
د جرمونو نړیواله محکمه دلته د پاتې کېدو لپاره ده. د معافیت پر وړاندې مبارزه یې یو نه راګرځېدونکي لوړ پوړ ته رسولې. دا خورا ننګونکی کار دی، خو موږ ترې نشو پشا کېدلی. موږ ښایي د معافیت له محوې څه لرې واوسو، خو موږ هره ورځ په خپل عمل سره دا په ډاګه کولی شو چې موږ معافیت نه زغمو.
د جرمونو نړیواله محکمه چې په 2002 کال کې جوړه شوې په هغو هیوادونو کې جنګي جرمونه څیړي چې د پلټنو وړتیا یا اراده نه لري. دا لومړنۍ محکمه ده چې د بشر ضد جنایتونو او جنګي جرمونو ته رسیدګي کوي. په هغو هیوادونو کې کار کوي چې د جنګي جرمونو د څیړنې وړتیا یا اراده نه لري. د جرمونو نړیوالې محکمې قاضیانو د دوشنبه پر ورځ په خپل حکم کې ویلي ناممکنه ښکاري چې طالبان دې په تحقیقاتو کې همکاري ورسره وکړي، ځکه دوی 4 له کابله د اضافي معلوماتو غوښتنه کړې، ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. د جولای په میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت ویلي وو چې طالبان د تېر حکومت له نسکورېدو راوروسته د ناقانونو وژنو، ځورونې، خپل سري نیولو او غیر انساني مجازاتو مسؤولین دي. هغه وخت طالبانو تند غبرګون ښوولی وو او په ځان پورې لګېدلي تورونه یې رد کړي وو. د جرمونو د نړیوالې محکمې د څېړنو د بیا پیل له حکمه د بشري حقونو د څار سازمان هرکلی کړی. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پیتریشا ګاسمن په ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې د جرمونو د نړیوالې محکمې بیا پیل شوې څېړنه باید د متحدو ایالتونو د ځواکونو په ګډون د جګړې د ټولو خواوو جدي جرمونو ته رسیدګي وکړي، تر څو عدالت په داسې حال کې چې خورا ځواکمن هیوادونه هم پکې ښکیل وي ټینګ شي. امریکا له اوله له څېړنو سره جوړه نه وه. د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې وروسته له هغه د محکمې د پخوانی مشرې فاتو بنسودا په شمول په ځینو قاضیانو بندیزونه ولګول او شتمنۍ ورکنګل کړي چې محکمې په افغانستان کې د افغان ځواکونو، طالبانو، امریکایي ځواکونو او بهرنیو استخباراتو لخوا د ترسره شوو جرمونو په اړه د څېړنو غوښتنه ومنله. هغه وخت د ټرمپ ادارې دا کار د امریکا د ملي حاکمیت ناقض وباله. د امریکا اوسني ولسمشر جو بایدن که څه هم بندیزونه لرې کړل، خو د جرمونو د نړیوالې محکمې له عملیاتو سره مخالفت وښود.
و مو اوریدل چې د جرمونو نړیوالې محکمې ICC قاضیانو په افغانستان کې د جنایتونو په اړه د څېړنو د بیا پیل امر کړی دی. د جرمونو نړیواله محکمه هغه جرمونه څېړي چې له 2003 کال راهیسې په افغانستان کې پیښ شوي. داسې ادعاوې کېږي چې اوس هم طالبان بې محکمې وژنې او شکنجه کوي. دغه ادعا د افغانستان د پخواني پوځ یو شمېر لوړ پوړي چارواکي کوي. تازه دوی وایي چې طالبانو د جنرال محمد ابراهیم جهادیار په نوم یو پخوانی جنرال کابل کې نیولی او نامعلوم ځای ته یې انتقال کړی. دا چې دغه جنرال کورنۍ څه وایي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د جنرال محمد ابراهیم جهادیار د کورنۍ غړي دا کوي چې نوموړی د پنجشنبه په ورځ د کابل په قلعه فتح الله سیمه کې نیول شوی او تر اوسه د نوموړي د ځای وضعیت په اړه دوی ته هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړل شوي. د جنرال جهادیار زوی ظهور سیرت ازادي راډیو ته وویل پلار یې د تیر حکومت د دفاع وزارت په بیلابیلو بستونو کې کار کړی او نوموړی د طالبانو له لورې د نیولو لامل هم دا بولي. ښاغلی سیرت ازادي راډیو ته وویل
روز پنجشنبه ګروه از افراد مصالحه طالبان د پنځشنبه په ورځ طالبان وډه لزم کور تر دنه نشو او زما واړه ورونه خويندې وو غخل وی وهل پلار ته مې دا اجازه ورنکړه چې جامې خپل بوټونه بدل کړي او په ډیره بیزتۍ ولچک کړ د نیولو لامل هم دا دی چې مخکې په امنیتي ځواکونو کې په لوړ بست کې کار کړی دی.
ظهور سیرت وایي سره له دې چې پلار یې حقوقي قضیه نه درلوده او طالبانو هم تل ویلي چې عمومي بښنه یې کړې ده خو نه پوهیږي چې ولې یې پلار نیول شوی. جنرال محمد ابراهیم جهادیار داسې مهال د طالبانو د حکومت له لورې نیول کیږي چې تازه په ټولنیزو شبکو کې یو کمپاین پیل شوی چې پکې د مخکینی حکومت د امنیتي ځواکونو د ژغورلو غوښتنه شوې. د دې کمپاین یو ملاتړی او د مخکینی حکومت د وسلوالو ځواکونو ویان جنرال اجمل عمر شینواری د دې کمپاین هرکلی کوي خو وایي د طالبانو په واکمنۍ کې د مخکینی حکومت امنیتي ځواکونه له ګڼو ننګونو سره مخ دي.
متاسفانه په تیرو 14 میاشتو کې در هغې نه چې طالبان په افغانستان باندې حاکم شوي دي د افغانستان د وسلوال پوځ زیاتی منصوبین په ډیر فجیع ډول باندې په شهادت رسول شوي دي یا شکنجه شوي دي او یا هر ځای کې هغو ته پیغورونه ورکول کیږي چې دا د ټولو دینی او زموږ افغاني عنعناتو او رسومو خلاف یو عمل ده.
د طالبانو حکومت ته کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور که څه هم په ځانګړي ډول د جنرال ابراهیم جهادیار د نیولو په اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه خو ویې ویل چې دوی په دې خاطر څوک نه نیسي چې په مخکینی حکومت کې دنده کړې.
اسلامي امارت عمومي اپه کړې ده نو هیڅوک په دې نامه نه نیول کیږي چې هغه په تیر نظام کې کار کړی ده. که البته کوم نوی جرم ونه لري تیرو جرمونو باندې تیر نظام په جرم باندې یا په تیر نظام کې د کار کولو په اساس هیڅوک نه نیول کیږي.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما هم د چنګاخ په 19 په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه په خپل راپور کې ویلي وو چې د طالبانو د سرپرست حکومت غړو د تیر کال د اگست له 15 د جون تر 15 نیټې پورې د پخواني حکومت لږ تر لږه 160 کارکونکي وژلي او په دې کار سره یې هغه بخښنه په دوامداره توګه نه ده عملي کړې چې دوی اعلان کړې وه خو هغه مهال طالبانو دا ادارت کړې وه. تر دې مخکې د جمهوري حکومت د امنیتي بنسټونو کارکونکو هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو له ویرې په پټه ژوند کوي. هغه وخت ځواکونو او تازه د افغان ځواکونو د ژغورنې د اوسني کمپاین پر مخ وړونکو غوښتنه کړې چې د مخکینی حکومت همکاران او نړیوال بنسټونه دې دا ځواکونه یا بهر ته ولېږدوي او یا دې هم په افغانستان کې د دوی د خوندي ژوند لپاره هڅې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم ورزشي مطالبه ته ورستنیږو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن د نړیوال جام په یوه مهمه لوبه کې له سریلانکا سره مخامخ شي. دا چې دا لوبه ولې مهمه ده تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په نړیوال جام کې د آسیا له اتلې سریلانکا سره سیالي کوي. ټاکل شوې دغه لوبه د کابل په وخت د سهار پاتې نیمو د استرالیا د بریسبن ښار په گابا سپورتي لوبغالي کې پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک تیره شپه ازادي راډیو ته وویل افغان لوبډله له پوره چمتووالي سره میدان ته ځي.
ټاکل شوې افغان کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپله راتلونکې لوبه د سریلانکا پر وړاندې ترسره کړي. یادې لوبې ته به له یو ښه پلان سره او بشپړ چمتووالي سره د لوبو ډګر ته داخل شي. او همداراز درته ویلی شم چې افغان کرکټ ملي لوبډلې د 14 ورځو په دې خوا په برزبین کې هم خپل تمرینات پیل کړي دي او انشاءالله چې ښه پایله به ولري.
د افغانستان کرکټ بورډ د دې لوبې په درشل کې د ملي لوبډلې په صف کې بدلون اعلان کړی. د افغانستان د لوبډلې مشهور توپونکی حضرت الله زازای ژوبل دی او له همدې امله د نړیوال جام له پاتې لوبو لرې شوی. د هغه پر ځای آل راؤنډر ګلبدین نایب په ټیم کې شامل شوی. ویل شوی چې حضرت الله زازای د تمرینو پر مهال څه ژوبل شوی و او اوس یې ستونزه زیاته شوې وه. د امریکا غږ راډیو خبریال او د کرکټ کارپوه متی الله عابد په دې باور دی چې که څه هم د افغانستان لوبډله د استرالیا، انګلستان او نیوزیلینډ په څیر د پیاوړو لوبډلو په ډله کې ده خو نن به د سریلانکا په وړاندې ښه لوبه وکړي.
اوس بل فرصت چې افغانستان ته دی هغه د سریلانکا سره دی چې آسیایي ټیم دی. افغانستان عموماً د خپل نږدې ملکونو سره پاکستان، بنګلادیش، هند سره ښه لوبه کولی شي او په آسیا جام کې هم افغانستان ماتې ورکړې وه د سریلانکا ټیم ته. حتی سریلانکا آسیا جام ګټلی هم نو دنه معلومیږي چې افغانستان یوازینی فرصت چې لري چې خولو بو کې هغه سریلانکا ده.
د افغانستان لوبډله ورسته له هغه د ګروپ د جدول ورستی مقام ته ولوي ده چې د آیرلند او نیوزیلند په وړاندې د نړیوال جام دوه لوبې د باران له امله لغوه شوې او له انګلستان سره لوبې بایلله. د افغانستان لوبډله راتلونکي جمعه له کوربه استرالیا لوبډلې سره لوبه کوي. د سریلانکا لوبډلې د افغانستان له لوبډلې سره درې شل اوریز لوبې کړي او یوازې یوه یې بایللې ده.
په همدې اړه زما همکار سلطان محمد سرور خبریال او د کرکټ څارونکو متی الله عابد پوښتلې ده یو لغنه په سر کې دا پوښتنه کړې چې افغانستان نن د غلوبې د ګټلو څومره چانس لري.
د افغانستان تیم چې نړیوال جام ته تللی دی په کوم ګروپ کې چې برابر شوی دی، ډېر قوي ګروپ دی. نړیوال قهرمان تیم استرالیا پکې ده، انګلستان او نیوزیلند او سره دوه ټیمونه نور دي چې هغه د افغانستان سره برابرېږي لکه سریلانکا او آیرلند. کوم تاسو په نن د باران لکابل د ایرن پر کوم لوب غلغ وشو افغانستان ته فرصت برابر نشو چې منوال لوب وګوري او لوبوري لوب وکي. نو پوینت خو واخست خو لوب و نشو. اوس بل فرصت چې افغانستان ته د هغه د سریلانکا سره د آسیایي ټیم دی او افغانستان عموما د خپل نږدې ملکونو سره پاکستان بنگلاديش سره خلو به کولای شي. او په آسیا جام کې هم افغانستان ماته ورکړې و د سریلانکا ټیم ته، حتی سریلانکا نه آسیا جام ګټلې هم. نو دنه معلومیږي چې افغانستان یوازینی فرصت چې لري چې خولو بو کې هغه سریلانکا ده. او د استرالیا خلاف خوځلې ده، دا به یو بل خو فرصت ورته خولو به ډېر کم پاتې دي. د افغانستان دلو به ځای شي. نو د نړیوال جام افغانستان په دبره خوندوره ګټور نو څنګه چې تمه کېده.
ډېر مننه عابد صاحب. مخکې دې شه د لوبو د ځای کېدو موضوع ته راسو. د افغانستان ټیم په خپل لیکو کې بدلون راوستي. د اوپنر حضرت زازی په ځای آل راوندر ګلبدین نائب لوبيږي. دغه بدلون ته تاسو څنګه ګوري او ولې رامسته شوی؟
بدلون خو دا د اصل د لوب ار یو ملک دی کوم لوبغاړي چې څنګه ولري صحت خنه یا روزوبل شي. نو دا اصل د زازی باره کې د کرکټ وړ خبر دا و چې د تمرین په وخت کې جوبل شوی دی او راتلون کو لوب نه دی پاتې دی. نو تیم سره نور لوبغاړي تیار الته و نو چې ګلبدین نائب هم چې هغه په خاډه وسانو تیم کپتان هم تیر شوی دی. یو د نسو زیاده چې ګلبدین نائب عموما میډل آرډر بیټسمین دی، آل راونډر دی او نن اندر افغانستان تیم تیار لري عظمت مرضی په نوم باندې. نو اوس په سوال دی چې آیا د اولس لوبغاړي کې اخلي کا اخلي؟ نو څو به غل لپاره بیا کې نه بیرون. نو دا یو سوال مینوال فرشته
را بسو د لوبو د ځای کېدو په باب خبري وکړو. د افغانستان د ټیم دوه لوبې د باران لوجه ځای سوی یا لغوه سوی. آی امکان نه و چې دغه لوبې په داسې خارونو یا داسې سټډیومونو کې شوی وای چېرته چې باران نه و.
د کرکټ خو یو تجارتي باندې ورا کړې د کوششونه کیږي چې نړیوال کرکټ تاسو موقع ته جوړیږي مخالويش هغه داسې جوړ شي چې ټول ملکونو ته د کرکټ هغه څه هم ورسیږي او دا غوي هغه خپل لګونه هم خپل وخت ونیو شي سفرونه په خپل وخت وشي. په استرالیا چې د دې کوربتوب کوو نو هغه ورته د وختونه ورکړو چې دې وخت زه کولای شم. نو آی سی سی د کوربه په حساب باندې اوس دغه منل دي. نو هغه میدانونه زیاتره تاسو ګورئ ملبورن کې برزبن کې زیاتره بارونه کېږي. نور خاورونه کې موږ تقریبا لوبې وکتلې د پاکستان لوبې وشوې، د هند لوبې وشوې، نن په دغه برزبن کې د استرالیا او د آیرلند لوبې وشوې. نو استعمال دا دی چې د افغانستان او د سریلانکا دغه لوبه
روستای پښتنه د افغانستان ټیم د دې لپاره چې په دې مسابقو کې بل پړاو ته واوړي یا ورسیږي څه باید وکړي؟ د سویل کې چې باید نننی لوبه وګټي او استرالیا باید
د درې ټیمونو وضعیت هم داسې اندې شه چې داغه داغه نو کټي وغه داغه نو بیل یو کې بیرسي شي بیرسي شي کنه چې اگر مگر کې زیاتره ټیمونه د دې سي درې ټیمونه د سي دي چې داغه داغه قوی دي د پوزیشن وضعیت چې د نیوزیلند دی او بیا اوس په کې د جنوبي افریقا ځکه چې د افریقا هم نو ګټل خپل ګروپ کې ټاپ ته تللی دی. نیوزیلند خپل دا کې اوس پرماته نه دا خپل ټاپ کې روان دی 3.2 سره. نو که یو میچ بل هم د دوړو کټي نو وو 0.2 سره دوړ کولای شي مخکې لاړ شي.
خبری علاوه د کرکټ سارون کې متی الله عابد چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
آزادۍ رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د سیمې به مسالې ته ورستنی ګور. روسي ځواکونه یو ور بیا پروند اوکراین په پلازمینه کې فوزینو نورو خارونو راکټي بریدونه کړي چې تر ډیره د انرژي تاسیسات په نخه کړي دي.
پلازمینه کیف او د اوکراین څو نور خارونه پرون یو وار بیا د روسیې د توغندیزو بریدونو هدف وګرځیدل. د دوشنبه بریدونه په کیف، خارکیف، وینیتسیا، پولتاوا او نورو سیمو کې شوي. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو ویلي چې د پلازمینې ټولې سیمې له سهار راهیسې برېښنا نه لري. د اوکراین د دوهم لوی ښار خارکیف ښاروال ایهور تیریخوف وویل دو توغندیو مهم بنسټیز تاسیسات په نښه کړل. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا وویل چې د اکتوبر د 1 برید د روسیې د پوځي کمزورتیا نښه وه او زیاته یې کړه چې روسیه د جګړې په ډګر کې د جنګېدو پر ځای له ملکیانو سره جګړه کوي. روسیه غواړي په دې کار سره اوکراینیان له مقاومت را وګرځوي. روسیه په هوانونو، ډرون بریدونو او راکټي بریدونو سره څو اونۍ د اوکراین د انرژي او نور اساسي تاسیسات او ملکی ودانۍ تر برید لاندې راوستي. د راپورونو لمخې د روسانو په دې بریدونو کې د اوکراین نږدې 40% د انرژي تاسیسات ویجل شوي. د کار په پلازمینه کیف او څو نورو ښارونو کې د برېښنا پرچاوي رامنځته کړي، هغه هم د ژمي په درشل کې چې د خلکو کړکېچن ژوند به لا له ستونزو سره مخ شي. خو د روسیې له دې ټولو هڅو سره سره چې غواړي اوکراینیان له مقاومت لاس په سر شي، د اوکراین دفاعي ځواکونو د اشغالي سیمو د بیا نیولو په برخه کې پرمختګونو ته دوام ورکړي. د اوکراین د ځوابي برید په لړ کې روسیې ځواکونه له شمال ختیځ څخه ایستل شوي او په ختیځ او سویل ختیځ کې هم شاتګ ته اړ کړي. لویدیځ او اوکراینی چارواکو ویلی چې روسیا د خپل اتمیاشتنی یرغل سره چې د ناکامۍ نښې څرګندېږي، اوس د تاسیساتو په هدف ګرځولو سره د اوکراین د خلکو د ویرولو په لټه کې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې به واوري چې د پکتیا د ځاځي اریوب ولسوالۍ د منډهیر سیمه سیلانیانو د ورتګ پر ځای بدله شوې، خو دغلته سیلانیان وایي چې د اوسېدو لپاره لازمي اسانتیاوې نشته. تفصیل په دې راپور کې.
په دې وروستیو کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه د پکتیا د ځاځي اریوب ولسوالۍ د طبیعي منظرو د لیدلو او هلته د تفریح او ساتیرۍ لپاره د خلکو ورتګ ډېر شوی دی. ځاځي اریوب د پکتیا هغه سیمه ده چې طبیعي ښکلاګانې، پاک او صاف هوا، همدارنګه ګڼ ځنګلونه لري. سیلانیان غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د ځاځي اریوب په تفریح ځایونو کې هوټلونه، پارکونه او د تفریح نور ښکلي او مجهز ځایونه جوړ کړي. د کابل اوسیدونکي وحید الله آزادۍ راډیو ته وویل:
ولا لاره زخت ډیره خرابه ده، خو کله چې دلته اریوب ځاځي ته راورسیږي او دغه مرز د پاکستان او د افغانستان سیمې ته راورسیږي، هغه ټول د لارې خرابي او د څومره زحمت چې لارې کې تیریږي هغه ټول د چا د یاد نه ځي. او داسې یو ښایسته فضا ده، داسې نه ده چې یوازې د مجرد الوکانو لپاره، یا داسې یو فضای چې هر څوک نسی ورته راتللی، یعنی فامیلی هم کولی سي چې دلته راشي.
د بامیان ولایت اوسیدونکی حسام الدین چې د هغوی سیمې ته هم ډیر خلک د سیاحت او تفریح لپاره ورځي، د ځاځي اریوب د منډیر طبیعي ښکلاګانې ستایي او وایي که سیلانیانو ته اسانتیاوې جوړې شي نو ډیر خلک به یې لیدلو ته ورشي.
دلته
نور څه کمی نشته، خو باید هڅه وشي چې د خلکو لپاره تفریح ځایونه جوړ شي، داسې اسانتیاوې رامنځته کړي چې خلک خوند ځینی واخلي او بیا خپل ځایونه ته ولاړ شي.
مردم راحت بتونه بس لذت ببرن برا پشته کار.
هدایت الله وحدت چې د سیمې تل کاپیسا ولایت څخه راغلی وای، دا سیمه ډیر ښکلی منظرې لري، خو د خوراک او اوسېدو لپاره پکې ځایونه نشته.
زه خپل هم د کاپیسا ولایت څخه راغلم. ډیر خوندور تفریحي ځای دی، لکه هوټل او د شپې ځای د کمبودیت شته دی. او دلته که چیرې دولت خپله دلته یو پارک چتری جوړې کړه او هوټل یې جوړ کړه، دولت ته یو عاید جوړیږي. دلته
د وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د تنګي درې اوسیدونکی میر سلیم هم د خپلو یو شمېر بلګرو سره د تفریح لپاره ځاځي اریوب ته تللی وایي. دا ډیره ښایسته سیمه ده، خکولی طبیعي منظرې، رڼې او سړې اوبه، همدارنګه زړغوزي، چارمغز او نورې ښې میوې لري، خو لاره یې خرابه ده او له دې کبله ډېر خلک راتګ ته مخه نه ګوري.
دا خو دومره خوندوره ساحه ده، ډېره ښه ساحه ده. موږ پرون راغلو، یو ملګري نور هم راسره دي. ډېر طبیعي منظرې لري، ډېرې ښې اوبه لري، ښه زړغوزي او چارمغز او دا شیان میوې لري. ډېر خوندور ځای دی، تفریح دپاره ډېر مناسب ځای دی. لاره یې خرابه ده، درې څلور ساعته خلک خامه سړک مزل کوي. که چېرې دې لاره جوړه شي، کېدای شي هغه لاره هم کمه شي، نو څلور ساعته لاره ده، کېدای شي یو نیم ساعت، دوه ساعته کې خلک راورسیږي او ډېر خلک به دلته راشي.
بل لوري ته د پکتیا د کرنې او مالداري ریاست چارواکي وایي چې په ملي پارک باندې د ځاځي اریوب د منډیر د تفریحي سیمې د بدلولو په هڅه کې دي. د یادې ادارې رئیس مولوي عبدالرؤف سید وویل:
د کرنې ریاست
په پام کې لري چې د جریبو لپاره څه سہولتونه رامنځته کړي چې په هغو کې د هوټلونو جوړول دي، همدا رقم ته د اوبو سہولت، دوکانونو او د کلینیک سہولت، د سړک سہولتونه دي. انشاءالله موږ اراده لرو چې په راتلونکي کې دا پلان سرته ورسو.
د یادونې وړ ده د پکتیا د ځاځیاریوب منډیر یوه شنه سړه او ځنګلي سیمه ده چې څو لسیزې وړاندې پکې د پکتیا پروژې لخوا چې د جرمنیانو له طرفه یې مالي ملاتړ کېده منظمې ونې کینول شوې او ثمر ته رسېدلې وې. خو په تېرو څلورو لسیزو جوړو کې د نور افغانستان په شان د منډیر دا ځنګلي ځوشنه سیمه هم سخته زیانمنه شوې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو د افغانستان او سریلانکا د نننۍ لوبې تازه حال دا دی چې افغانستان ټاس ګټلې د بیټ وهلو فیصله یې کړې. دا لوبه 15 دقیقې وروسته پیلېږي. اوس هم راځو دې ته چې د ختیځ نورستان اوسیدونکي وایي په سیمه کې کولرا ناروغي لا اوس هم نه ده کنټرول شوې.
د نورستان په ختیځ کې د برګي مټال او کام دیش ولسوالي اوسیدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې لتیرو دوه میاشتو د کولورا یا د نسناستي ناروغي پیدا شوه چې تر اوسه پرې سلګونه کسان اخته شوي او یو شمیر پرې مړه شوي هم دي. د دوی په خبره چې ډاکټرانو او روغتي کارکونکو د خپل شته امکاناتو او درملو څخه د ناروغانو درملنه کوي خو نورو زیاتو درملو ته اړتیا ده. د برګي مټال قومي مشر حاجی غلام الله نورستاني په سیمه کې د کولورا ناروغي د شتون پاړوي
دا مرز تقریبا دوه میاشتې کی په دې وطن کې روان دي. یو نیم خلک د دې مرز لګیدو سره مرحلت وکړي. مرز تداوی لپاره هلی ځلې خو کی دومره هلی ځلې چې دومره ضرورت چې هلته دواګان ته دی دومره دسترسی نشته په دې ولسوالۍ کې.
په نورستان کې روغتي مسولین هم منی چې په کامدیش برګي مټال او یو شمیر نورو سیمو کې سمو د وړاندې د نسناستي ناروغي پیدا شوه و چې دوی کنټرول کړي خو لا اوس هم یو شمیر کسان پریخته دي. د سیوډن همکارې موسسي یو تن مسؤل ډاکټر تاولا ساپی ازادي راډیو ته وویل
سویدن موسسه په خپل وخت سره د امر روغتیا ریاست سره په هماهنګي او د یونیسف او دبليو ایچ او نور همکار موسسات سره په همغږي واقعیت په خپل وخت سره کنټرول کړی دي. اوس هم کېدای شي یو نیم ناروغي په منطقه کې وي. زموږ ټیمونه هلته موجود دي او ټول روغتي مراکز د ته چمتواله لري او په کافي اندازه موږ ورته دوا او امکانات لرو. د نیکمو کو شتګول او چپو او دغه ساحو څخه یو نیم مریض راځي.
د نورستان په کامدیش او برګي مټال کې د کولورا د شتون او د درملو له کمی خلک په داسې وخت کې شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پرلې پسې بارانونو او سیلابونو لامل د سخلو اوبه ککړې شوي او د کولورا په ګډون د نورو ګڼو ناروغیو د پیدا کېدو سبب شوي.
ازادي راډیو ته د زمر سلامونه ورورسېږي. ورورم د ګریش ولسوالۍ اوسیدونکي داسې سخت مریض په کور کې لرو چې موږ هیڅ بالا وس کار نه کوي چې موږ د یو دوا په وک په د سره یو غمخوري وکړو. نو زموږ د ازادي راډیو څخه دغه غوښتنه ده چې زموږ ژغ دي در اسلامي حمارت پر ورسېږي چې زموږ سره کومک وسی زموږ د مریض سره دی کومک وسی موږ په خپل دغه د باورونه پاتې دي. هغه د دا عالم غاړې ته ولیدل خپل عالم هیڅ وس موږ کار نه کوي چې موږ دغه مریض درملنه وکړو. نو زموږ د اسلامي حمارت دا غوښتنه ده چې زموږ سره دی کومک وسی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ استاد سره پاړی کیما د غز مر شهیدان چې سوی دی یا په تیر نظام کې اغام زمر شهیدان وک په دغه طالبان په نظام کې تللی دی اغام زمر شهیدان دي زمر ورونه دي. خو شال ته راجستر دی هغه وسکی چې پری سوی دی چې ال تا ورسی وسته کلیپ دی وای دا نست ته شولار سی کابل ته د بندي. نو کته چې د غز مر پیغام تر د لوړ مسولینو پر ورسوي چې د جر د جر علاقې د کارټونه د کابل بانک ته دغه پیسې ورته والا کې خدما شان د یو نه لري.
سلامونه اونې کې هلي د ازادۍ رادیو کارکون کورګن کوته باندې کوم دل ربا حق سر خبرې کوم. زما طالبانو نه د هله د چی د جنکیانو هنځي د اخلاص کړی تر کمی وبانوي.
السلام علیکم ازادي رادیو کارکم کو ورګندم که سلامونه اله کوم جوړ روغ بیا است زاسد لا وتک زابل ولایت شمزول سوالی وسیدنک د زمو د زابل ولایت شمزول سوالی ډیره پسمانده ول سوالی ده زه اله کوم سیاد روشن یا د پام دې سیم یاربا یو وخت ازم ول سوالی تراوړي
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه عزت الله د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د ساحې د بناوش د کلي څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما آواز د افغانستان د اسلامي امارت تر لوړ پولو چارواکو پورې ورسوي چې موږ ته د زمینداور کانال وکاږي. خلک یې ډېر در بدره دي.
دا استاسې پیغامونه اوریدونکو دویم نیمایی ته ورسیدو. په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دي. په موکړې لانډو خبرونو ته د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سی د افغانستان د قضیو د څېړنو د بیا پیل امر کړی دی. د دې محکمې قاضیانو پرون حکم کړی چې سارنوال کریم خان کولی شي د افغانستان اړوند د جرمونو ادعا شوي قضیو څېړنه پیل کړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په کابل کې د پولیسو له روزنیز مرکز څخه سل تنه ښځې له روزنیزې دورې فارغې شوې دي. د راپور په اساس ټاکل شوې دغه ښځې د عامه نظم په ریاست کې په دندو بوختې شي. روسیې او مولداوا له خپلو خاورو یو د بل ډیپلوماتان ایستلي دي. پرون د لومړي ځل لپاره مولداوا وروسته تر هغه د روسیې یو ډیپلومات اخراج کړ چې د اوکراین لخوا د روسیې یو پرزول شوی توغندای د مولداوا د شمال په یو کلی راپریوت. د توغندي غورځېدو که څه هم مرکزوب لوان نړوله خو سیمه کې د څو کورونو کړکۍ ماتې کړې. د مولداوا لخوا د روسیې د ډیپلوماټ تر اخراج څو ساعته وروسته مسکو اعلان وکړ چې یو مولداوایي ډیپلوماټ یې اخراج کړی دی. په داسې حال کې چې روسیې ځواکونه هڅه کوي د اوکراین د خرسون سیمه تر خپلې ولکې لاندې وساتي، مسکو له دغې سیمې د نورو اوکرانیانو د جبري استلو د عملیاتو د پراخولو خبره کړې ده. ولادیمیر سالدو چې د مسکو لخوا د خرسون د والی په توګه ټاکل شوی د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د وو نورو ولسوالیو اوسیدونکو به هم له دې سیمې ووزي. او نن د افغانستان او سریلانکا د ملي ټیمونو لوبه ده. لوبه همدا مهال پیل شوه. افغانستان تاس وګټه او د توپ وهنې پریکړه وکړه. اوریدونکو که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ډاټ کام. که چیرته انټرنیټ کاروئ پر ویبپاڼې سربیره د ازادي راډیو خبرونه راپورونه زموږ په فیسبوک پاڼه کې هم موندلی شئ. د فیسبوک پاڼې آدرس دی facebook.com/azadiradio. د ازادي راډیو خبرونه راپورونه ښکلي ویډیوګانې او انځورونه زموږ پر ټویټر او دغه راز انسټاګرام پاڼه هم کتلی شئ. هیله ده چې په انستګرام او ټویټر کې هم ازادي رادیو فالو یا تعقیب کړئ. د کرکټ د لوبې په اړه تازه حال دا دی چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ لوبه پیل شوې ده. افغانستان نیم ساعت مخکې د لوبې ټاس یا پچه وګټله او د توپ وهنې یا بیټنګ پریکړه کړې ده. دا مهال افغانستان ولاړ دی. داسې ښکاري چې دوه بالونه هم لوبول شوي خو تر اوسه کومه منډه نه ده جوړه شوې. دغه د افغانستان د څلرمه لوبه ده چې په نړیوال جام کې ترسره کوي. افغانستان تر دې وړاندې انګلستان ته خپل لوبه بایللې وه خو له آیرلند او نیوزیلند سره د باران له کبله لوبه ونه شوه. دواړو لوبډالو ته هغه مهال یو امتیاز ورکول شو. نننۍ لوبه ډیره مهمه ګڼل شوې ده او داسې ویل شوي چې هر بایلون کې لوبډله به سیمی فاینال یعنی ما پایلوب ته لارموندنې محرومیږي. نو په دې لړ چې افغانستان د لوبه وګټي له ازادي رادیو سره پات شي موږ به شیبه په شیبه تاسو د کرکټ له روان بهیره پیلو. اوس هم راستنی ګو خپل اونیزو پروګرامونو ته درسي ساعت چې نن پکې د کیمیا مضمون د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته تدریسیږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
سلام او ورځ مو په خیر. درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا خبريږي. د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ. لومړی د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن د الکترونونو ترتیب او د دورانی عناصرو خاصیتونه لولو او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته تشریح کړي چې په دې دوران کې څو عنصرونه شامل دي. د دورانی عناصرو جدول په عمومي او فقهي ډول جوړ شوی او په نننی درس کې به په دې پوښو چې د دې جدول په عمودي برخه کې څه شامل دي او په فقهي برخه کې کوم عناصر. د درس پوره بیان د ښوونکي په لوست کې.
د الکترونون ترتیب او د دورانی عنصرونو خواص وایم. د عناصر دورانی سیستم یا پیریوډیک سیستمز اف د الیمنت وای. د عناصر دورانی سیستم د عناصر د ویش، خواص او دورانی قانون په اساس جوړ شوی دی. د دې لپاره چې د عناصر دورانی سیستم په حق له معلومات ترلاسه کړو، په اول قدم کې باید د عناصر دورانی سیستم د تاریخچه په حق له پوښ شو. د عناصر موډرن پیریوډیک ټیبل چې دی په 1918 میلادي کال کې د یو روسي ساينس پوه لخوا چې دیمیتری مندلیف نومې دی، د هغه لخوا ترتیب شوی دی چې د عناصر د دوري جدول د مندلیف ته په دې شکل سره هغه عناصر په دوري جدول کې ځای پر ځای کړی و. په عناصر دوري جدول کې چې دوري اصول اتل سپوري ټول عناصر دي چې د نوې شافه طبي عناصر او باقي باندې په لابراتوارونو کې جوړ شوی عناصر دي چې دا عناصر چې په دوري جدول کې ځای پر ځای شوی دي، دوی په سمبولیک ډول سره د لیکل شوی دي. یعنی د دې د نو مکمل توري نه لیکل کیږي، بلکې په سمبولونه د هغې نومان ښودل شوی دي. لکه د دوري جدول لومړی عنصر چې دی هغه هایدروجن دی چې د H په سمبول سره ښودل شوی دی. همدارنګه دلته لکه په دې مثال کې چې وینو هیلیم دی چې د دوري جدول دویم عنصر دی چې د هغه اټومي نمبر باندې او همدارنګه اټومي کتله ښودل چې اټومي نمبر، یعنی د هایدروجن اټومي نمبر چې یو دی، او هیلیم چې دوه عنصر په دوري جدول کې راځي چې اټومي نمبر یې دوه دی. همدارنګه اټومي کتله چې د پروتون او نیوټرون د شمېر څخه عبارت دی هغه څلور دی، او سمبول هم په ایچ ای سره ښودل کیږي. د عناصر دوري جدول چې دی هغه د په عمودي او افقي قطارونو څخه جوړ شوی دی چې افقي قطارونه د پیریود په نامه سره یادیږي چې وو پیریود سره لري، او عمودي قطارونه د ګروپونو په نامه سره یادیږي چې اته اصلي ګروپونه لري او لس فرعي ګروپونه څخه عبارت دي چې په چپه طرف کې یې ټول فلزات قرار لري. فلزات چې دي اضافه الکترونونه لري، د هادي دي یعنی د برېښنا تیرونکي دي، ځلا لرونکي دي، همدارنګ ټینګ فلزات دي. په راسته طرف کې غیر فلزات قرار لري چې د دې الکترونونو شمیر کم دي، د برېښنا نه تیرونکي دي. همدارنګ په دا لکه په شکل کې چې جوړ شوی شو د سعودي دي، دا یو مایل خط قطار دی. دا فلزي او غیر فلزي چې دي، دا د میتلایټ په نامه سره یادی چې دا په قسم ډول سره د برېښنا جوړون تیرون کې دي. ها دا په فلزات کې راځي، هم په غیر فلزاتو کې راځي. په دې دورې سره په لکه په دا دورې جدول چې دی هغه په هغه کې څلور بلاکونه دي چې یو د ایس بلاک دی، بل د ډی بلاک دی، پی بلاک دی او اف بلاکونه. څنګه دا غو دورې جدول په بلاکي جوړښت ترتیب شوی دی؟ تنسلون د الکترونی جوړښت وای چې وای هایدروجن د یو الکترون لري، هیلیم دوه الکترون لري چې د مندلی د جدول لومړی پیریود یې جوړ کړی دی. د نوموري عنصرونو الکترونی د انرژي شکت سیوی نیول شکت نیول دي چې د هغوی الکترونی جوړښت په لاندې ډول سر دی. لکه د هایدروجن الکترونی جوړښت یو پاول اصلي سوی او فرعي سوی یو الکترون لري، نو په اور بتاله کې یو الکترون په مخامخ په مستقیم جهت سره ښودل شوی دی. هیلیم چې دی هغه هم د هدفت ترتیب سره په شکل کې لیدل کیږي، دا سپور بتال کې تک شوی دی. وای دلته د فرعي انرژي سویه کینی خواد عدد اصلي کوانټم نمبر او پورتنی عددونه د فرعي انرژي کې سویه د الکترونونو شمېر د هغې پور بتالونو کې راشي. لیتیم درې الکترونونه لري، بیریلیم څلور الکترونه او برون پنځه الکترونونه لري چې د نور عنصرونو الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره ښودل شوی دی. چې لیتیم د یو اس دوه دوه اس یو، همدارنګه د بیریلیم د یو اس دوه دوه اس دوه، همدارنګه د برون د یو اس دوه دوه اس دوه او د پی یو سره ښودل شوی دی. د کاربن چې الکترونونه شپږ دي، چې پنځم شپږ الکترونونه له هون د قاعدې سره سم د پی دوه اوربیتالونه په ټاکه ډول له هم جهت سپین سره د هغوی د سپین مجموعې مثبت یو ده ځای نیولې دي چې د الکترونی جوړښت یې په لاندې ډول سره دی. یو اس دوه دوه اس دوه او د پی دوه چې اوربیتالونه یې لومړی په چې شي هم جهته شکل سره ټکر دي تاکا جهته شکل سره ټکر دي کله چې دوه بیتالونو شمیر زیات شوی دی به مخالف جهته شکل هم اور بیتالونو خانی ډکی کړی دي په همدې ترتیب سره د اکسیجن الکترونی جوړش اته د فلورین دانا او د نیون دا لاستي چې په لاندې ډول سره دی الکترونی جوړش شوتل شوی دی همدارنګ د نیون عنصر چې دی د ال مشبو کو شي یعنی د ال شل لري لنیون څخه ورست عنصر سوډیم دی چې د منتلي د جدول د دریم پیریود لومړنی عنصر دی د الکترونی جوړش پلاندی ډول سره دی چې یو اس 2 2 اس 2 2 پیش پا یو 3 اس 2 چې پور بیتالونی کې په دې ترتیب سره شو د سعودي
خون کې د عناصرو د درس په دوام مخته د عناصرو الکترونیکی جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت مو ولوست.
درس سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کیمیا ولولو. په تیر درسي ساعت کې موږ فلز، غیر فلز او شبه فلز ولوستل او خون کې د دې درې وړو ترمنځ توپیر او د هغوی خاصیتونه راته بیان کړل. نن به د محلولونو خاصیتونه یا ځانګړتیاوې ولولو. خون کې به راته هغه درې مرحلې تشریح کړي چې په لړ کې به یو ماده حل کیږي او خپل خاصیت بدلوي.
د محلولونو ځانګړتیاوي د محلولونو ځانګړتیاوي وای محلولونه یو شمېر فزیکي ځانګړتیاوي د منحل موادو په شمېر او په محلول کې د منحل موادو د ذراتو حرکت پورې اړه لري چې کله کاتب ځانګړتیاوي په نوم یادېږي. دا ځانګړتیا د ډیفیوژن، اوسموسس، اوسموټیک پرېشر، د محلولونو د بخار فشار ټیټېدل، د محلولونو د شتو د درجې لوړېدل او د محلولونو د کنګل کېدو درجې ټیټېدل ټول دا په بل کې نیسي. اتل هغه لټې څخه لومړی خپرېدنه وایي چې ډیفیوژن خپرېدنه انتشار د محلول په مالیکولونو کې د منحل موادو د ذراتو خپل سریخ پرې دوته ډیفیوژن یا هم خریدنه وایي. لکه پوتاشیم پرمنګنای چې په اوبو کې واچو نو هغه خپل مالیکولونه چې شکل انتشار کوي خپریږي. ازموس د نیمه نفس ور پردې څخه واره مالیکولونه چې رکیټ مهي خوا تنفس وکړي دی عملیه ته ازموس وایي چې واره یعنی کوچني مالیکولونه ته د تیرېدو اجازه ورکوي مګر لوی مالیکولونه ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي. نیمه نفس ور پرده وای هغه پرده د کوچنی ذرات ور څخه تیریږي او غټ ذرات ور څخه تیریدلای نشي. د بیلګې په ډول د حیوانات انسانانو پوست دي نیمه قابل نفس خاصیت لري. ازموټیک فشار چې دی وای هغه کوچ د ازموس عمل سبب کیږي یا په بل لپاره هغه کوچ د مالیکولونو د نفوذ لامل ترکیب محیط نه غلیز محیط خاطه د نیمه قابل نفس د پرده څخه ډکیږي. د ازموټیک فشار په نامه سره یادیږي. محلولونو په ازموټیک فشار کې د ازموټر د سکا په واسطه سره اندازه کیږي چې د محلول د ازموټیک فشار د کاسي حالت عمومي معادله او واسه شمیل کی چې مطلب یې عبارت دل پی زر پی وی مسای کی چې ان زر پی 8000 پی ٹی سره چې په شکل کې داسمو متر د سکا وینو چې څنګه کالیس ازموټیک فشار پرې اندازه کړو. همدارنګه محلول د ازموټیک فشار پر بنسټ په درې ګروپونو ویشو. ایزوتانیک، هایپوتانیک او هایپوتونیک محلولونه دي. لومړی ایزوتانیک محلولونه وای هغه محلولونه چې عین غلظت او ازموټیک فشار لرونکي دي. دا ډول محلولونه یو له بل سره ایزوتانیک محلولونه په نامه سره یادېږي. د بیلګې په ډول د خورو مال کې چې 0.9% محلول او د ګلوکوز 5% محلول د وینې سره ایزوتانیک دي. که چیرې حیواني او نباتي حجرې له هغوی سره په ایزوتانیک محلول کې کیښ ودل شي په دې کې کوم بدلون نه لیدل کیږي. بل هایپرټونیک محلولونه دي وای که چیرې د کوم محلول غلظت او ازموټیک فشار چې د سټنډرډ او له هغه سره پرتلشي محلول څخه زیات وي دارنګه محلولونه یو له بل سره هایپرټونیک کچې نباتي او حیواني حجرې له هغه سره هایپرټونیک محلولونه کې کیښ ودل شي په دې صورت کې وای حجرې پوچي او د هغوی پلازمولایزس تر سره کې چې حجرې وچه او له منځه څخه ځي. بل می هایپوټونیک محلولونه دي چې هغه محلولونه چې د هغه غلظت او ازموټیک فشار د کوم سټنډرډ او له هغه سره پرتلشي محلول څخه ټیک یک شته د بیلګې په ډول له وینې څخه لږ وي دارنګه محلولونه هایپرټونیک په نامه سره یادېږي. چې د حجرو شتون په هایپوټونیک محلولونو کې د هغوی د هیمولایزس لامل ګرځي چې په نتیجه کې حجرې پرسیږي او په پایله کې حجرې چوي او له منځه ځي چې په شکل کې د پلازمولایز او هیمولایز شوي حجرې موج وینو. خو به بهتري نه د حجرو لپاره محیط چې دي د محلولونو هغه ایزوتانیک محلولونه دي.
پا په درس کې مو اوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یوې کې یعنی محلول د ازمتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت تغوږی است. د 12 ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو عضوي مرکبونه ولوستل. نن به دا ولولو چې الکسایکلیک مرکبونه یا الکینونه څه ته وایي. په دې برخه کې درې الفاتیکي، حلقوي یا کړیز مرکبونه ولولو او ښوونکي به د دې مرکبونو خاصیتونه موږ ته بیان کړي. د هم د مرکبونو درس
الیسایکلیک مرکبات یا الیسایکلیک کمپاؤنډز وایو. چې الیسایکلیک مرکبات هغه کړنی سیستمونه دي چې یوازې د کاربن اټومونو د حلقې په جوړښت کې برخه لري. دا چالکوي سیستمونه مشبو او یو برخه غیر مشبو ده. لکه کپل په خپل کیمیاوي او فزیکی ځانګړتیاو کې مې فعالیت کې خپل اړوند الیفاتیک مرکبات ورته دي. نو هم دې کار په لاره د الیسایکلیک مرکباتو په نامه سره یادېږي. اروماتیک مرکبات د بنزین یا سایکلو هیگزاټرین څخه مشتق کیږي او کیمیاوي تعاملات یې بیخي بل ډول دي. نو له همدې سبب په ځانګړې توګه تر سیرین لاندې نیول کیږي. کریز مرکبات په لیپاتیک حلقوي او اروماتیک کې هایدروکاربونونو توکي توپیر کیږي. الیپاتیک کریز مرکبات په لاندې درې ګروپونو ویشل کیږي چې کریز الکان یا سایکلو الکان، کریز الکین یا سایکلو الکین او همدارنګ کریز الکان یا سایکلو الکان په نامه سره دي. همدارنګ کریز الکان وایي چې د کریز الکان یا سایکلو الکان نوم ایښودنه او ځانګړتیاوي کې سایکلو الکان مشبو هایدروکاربونونو کې چې د کاربن د اټومونو د کړي په سیر سره تړلي وي او مجموعي فارمولې CnH2n دي. سایکلو الکان نومونه د هغه اړوند د زنځیري الکان څخه اخیستل کیږي او د نوم د مخې د سایکلو مختاري لیکل کیږي. د ساده کریز الکانونو نومونه په لاندې ډول سره دي لکه سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، سایکلوپینټان، سایکلوایگزان او همدارنګ سایکلوهیپټان او چې دای شکلونه دي. بیا اوس د سایکلو الکان له ډلې څخه 15 شپای زولي کړي ثابت دي چې له همدې سبب په اسانۍ سره په طبیعي موادو کې جوړیږي. د سایکلو الکان درې او څلور زولي کړي په مصنوعي ډول استحصالیږي چې ډېرې فعالیت او زیاتره غیر ثابت دي چې دا ځینې چې فارمولې عبارت له CnH2n څخه او مرکبات عبارت له سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، پینټان، سایکلوپینټان، سایکلوایگزان، سایکلوهیپټان، سایکلوکتان او همدارنګه یې تعامل لري. د سایکلو الکان د کړي د کاربن اټومونو د شمېر له مخې په لاندې ګروپونو ویشل کیږي چې کوچنی کړي له 374 پورې د کاربن اټومونو لري، آی ټي نورمال کړي د 570 پورې د کاربن اټومونو لري، همدارنګه منځني کړي د 1012 پورې د کاربن اټومونو لري، چې غټي کړي به د 12 څخه زیات کاربن اټومونو په خپل ځان کې لري. سایکلو پروپان وایي چې دا به د ان الکان د ریزولي سطحې جوړښت لري او د کاربن اټومونو په یو متصل عضله مثلث په شکل ځای لري او د دې تاریخو زاویه شپته درجه ده. د سایکلو پروپان استحصال سره ډول دی وای فرند په کال 1802 میلادي کال کې سایکلو پروپان د درې دای هلوجن الکان او سوډیم څخه د انټرنیشنل ورډ سنتیسز او د ګاستواسون په 1808 میلادي کال د چستر استحصال کړ چې دای معادلې عبارت دي چې دا ډول سره د دې استحصال سره ورسې دي. همدارنګه د سایکلو پروپان څنګه وای چې سایکلو پروپان یو ګاز دی چې د شیدو ټکې درته درجه ده سانتیګریټي منفی درجه درجه د سانتیګریټي او د کوي به هو شکون کې مواد په توګه استعمالي چې په کیمیاوي ځانګړتیاو کې ډیر زیات ایتلین ته ورته دي. د مثال په توګه د سایکلو پروپان غیر ثابته کړي د ټینګو غلیزو ګوګرو تیزابو هایدروجن برومایډ یا برومین او همدارنګ د کسیستي هایدروجنیشن په واسطه ماتي چې او زنځيري مرکبات ځینې حاصلېږي چې دا یې ځینې معادلې عبارت دي. همدارنګ به د موس بیا په دې برخه کې الکینز پیژنو چې غیر مشبو هایدروکاربون لري له څخه الکینونه پیژنو چې په هغه کې غیر مشبو هایدروکاربون الکینونه نوم ایښودنه او دغه ځانګړتیا به احتسالي دي. همدارنګ داینونه نوم ایښودنه او ځانګړتیا وایو الکینونه وایي چې خپل د کاربون او هایدروجن غیر مشبو مشبو مرکبات دي چې د کاربون ترمنځ دوه ګونی اړیکه وجود لري چې د الکین او همدارنګ د اولفین په نامه سره هم یادېږي چې د دې مرکبات مجموعي فارمول د CnH2n دی چې د الکانونو په پرتله د هایدروجن دوه اتومه کم دي. دوی دوی ګونی اړیکې د یوې ګونی اړیکې په پرتله کوي او فعال دي او کیمیاوي تعاملات په اسانۍ ورباندې اجرا کیږي. د سیز او ترانس ایزومیری د په عمومي ډول د اکتینونو ساختماني ایزومیری هغه وخت باید سره ځي چې د دوی دوه ګونی اړیکې د کاربن د اټومونو بېلابېلې موضع ولري. که چیرې موضع دوه ګونی اړیکې په یو طرف پاکې د سایټ او یا هم سیز او که موضع دواړه خواته د ای او یا هم ترانس په نوم سره یادیږي، یعنی په لاین لکه په دې چپلو سره چې لیدل کیږي. همدارنګه نومې ښودنه ده چې د ایپاک په طریقه سره یې نومې ښودنه په لاندې ډول سره لومړی باید د کاربن او هایدروجن د اټومونو هغه اوی زنځیر چې دوه ګونې اړیکه لري نشانې شي، بیا د هغه اوی زنځیر باید د هغې خوا نه وشمېرل شي چې هغې خوا ته دوه ګونې اړیکه ورته نږدې وي، چې دا اوی زنځیر ته د الکانونو په څېر نومول کیږي. یوازې په دومره توپیر چې نوم په پای کې د ای نی پر ځای ای ان ای او راځي او دوه ګونې اړیکه موقعیت د کوچني عدد په اساس د ای نږدې مثال په توګه د ایتلین همدارنګه پرینټین هیکسین په مثالونو کې موږ ته دې نومې ښودنه لیدلای شو. همدارنګه که یو الکین یو دوه ګونې اړیکه ولري د مونو اولفین او که دوه ګونې اړیکه ولري د ډاین او که څو ګونې اړیکه ولري د پولاین د مثال په توګه ټراین ټي ټراین په نامه سره یادیږي. په کریز الکینونو کې باید د سایکلو مختاري د هغوی د اړوند زنځیري الکین د نوم د مخې ته ولیکل شي. په چې په معمولي ډول سره د ایتین او ایتلین د پروپین او پروپلین او همدارنګه د دوهم پروپین او د اول چې ایزوبیوتین همدارنګه د ایزوبیوتین په نومونو سره هم یادیږي، لکه د پروپین چې د پروپلین په نامه سره همدارنګه دوه میټال یو پروپین یعنی ایزوبیوتین او ایزوبیوتیلین په نامه سره هم دا مرکب یادیږي چې په پورته کې هم ذکر شوی و. همدارنګه اوس نه د غیر مشبوه مرکباتو مهمې پکې یا الکلاین ګروپ یې په لاندې ډول سره دي چې وینایل څخه عبارت دي، الایل څخه او پروپینایل څخه عبارت دي. د الکینونو ځانګړتیاوې لري چې الکینونو کوم ځانګړتیاوې په خپل ځان کې لري. الکینونو په فزیکي خواص کې خپل اړوند الکانونو ته ډېر ورته والی لري. د مثال په توګه که د الکینونو الکانونو مالیکولي کتلې نږدې یو شان وي نو د ایشېدو یې تکیه سره نږدې وي، لکه په لاندې شکل کې په ښه توګه سره معلومیږي. د الکینونو کوچنی مالیکولونه په عادي تودوخې کې د ګاز حالت سره هغه الکین چې د کاربن د اتومونو شمېر 15 او یا زیات وي مایع دي. د الکینونو د ایزومیري د ایشېدو ټکي ډېر سره این سر نږدې او یو بل ته ورته وي، لکه په لاندې الکانونو کې په دې لاندې نوم همدارنګه د جوړښت لیدل کې چې ایتلین دي، ایتین همدارنګه پروپین یا پروپلین همدارنګه همداسې نور مرکبات دي د شدل سیوي دي. د الکینونو استحصال دي الکانونه د حرارتي تجزیه څخه د پروپولایز څخه څنګه لاسته راځي. یو پرسنل کې کوچني الکین د قانون د تجزیه څخه لاسته راوړای شو او دا طریقه د کریکینګ سپریټس په نامه سره یادیږي چې مدلې په لاندې ډول سره ده. همدارنګه د الکان د کول د ډیهایډریټایزیشن څخه هم الکینونه لاسته راځي چې د الکولو څخه په لوړ تودوخه کې او د المونیم اکساید په موجودیت کې اوبه خارجیږي او الکین لاسته راځي چې مدلې عبارت دي په لاندې ډول سره. همدارنګه ډاینونه وایي چې هغه هایډروکاربونونه دي چې دوه ګونی اړیکې ولري چې د ډاین په نوم یادي چې ډاین په دوه بېلابېلو ګروپونو ویشل کیږي. کومولیټي ډبل بانډ دي کانټیکټ چې فارمولې عبارت دي ل اچ اچ 2 سي دوه ګونی اړیکې د کاربن همدارنګه دوه ګونی اړیکې د کاربن سي اچ 2 او سره همدارنګه کانټیکټ ډبل بانډ دي همدارنګه ایزولېټي ډبل بانډ څخه ډاینونه یا اولفینونه چې دي د یو او پنځه هیگزاین د ډای اولفین یو شم مثال چې په هغه کې د ایزولېټډ دوه ګونی اړیکه موجود لري. دا مرکب د الایټ کلورایډ او مګنیزیم څخه لاسته راوړلای شو. همدارنګه نو مشهودنه د ډاینونو یو ځانګړتیا په لاندې ډول دی. وایي په یو مرکب کې د دواړو دوه ګونو اړیکو موقعیت د کاربن اټومو د شمېر له مخې تعیینې جوړ مرکب د نوم ته مخې لیکل کیږي چې درې مهم ډاینونه په لاندې ډول سره دي. یو او درې بیوټوډاین دي، دوه میټال، یو درې بیوټیډاین دي، دوه درې ډایمیټال، یو درې بیوټیډاین څخه عبارت دي. همدارنګه چې نو مشهودنه او ځانګړتیا نور مثالونه عبارت دي یو پنځه هیگزاین او یو څلور پنټیډاین څخه.
هیله ده چې له درسي ساعت وروسته د کیمیا نننۍ درس تر سره بیا تکرار کړئ. نو په همدې تمه د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي په کیمیا کې به دورې جدول کې د عنصرونو متنوع بدلونونه ولولو. په یو لسم ټولګي کې غیر عضوي مرکبونه ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نننۍ درس په دوام د الکینونو درس واوري.
آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبې په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې درسي ساعت در سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. په همدې هیله نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خپرونې مو الله مل شه.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
Mata mata jam das rola bon gabin rak mata sheden rak osman gard mata sheden rak osman gard mata mata jam das rola bon gabin rak mata sheden rak osman gard mata sheden rak osman gard asanini papanini papamama dema padanini dasasanire resa mamama resare sani pani pani saresa sasasanini dada papapagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagag
فصل راک ماتا شربت دا وصل راک ماتا شربت دا وصل راک سم مسافر تا د هجران وهلیا
سرګدا
سم مسافر تا د هجران وهلیا
د بغل
مات مات یا مات مات جا مات مات جام دسول پون گبن راک مات شیرن راک عثمان نگار مات شیرن راک عثمان نگار کابل دکو لکھتی کابل دکو لکھتی سمایا دیجیے دپک مانشن کے باغوں سمایا دیجیے دپک مانشن کے باغوں مات مات جا مات مات جا مات مات جام دسرو لبون گبن راک
ماته شیرین راکړ اوسمان گاور ماته شیرین راکړ اوسمان گاور س س س س ری 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 س س س س
Dakandahar Shin Arghandavar Dakandahar Shin Arghandavar Dakandahar Shin Arghandavar